هر انداز په هر قدم دی پام وی بیر مخیا دلته چې یو ځلی څوک توک شو بیا نو خوب سړی دی. شریبیت د خپل کرم او ستم منځ کې دی انډول وساته. نازک جلال نه د اوبو دی نه د اور سړی دی.
په دې برخه کې محمد عیسا جانان څخه هیله کیږي چې دری سره شي او خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي.
د مشرانو همزولو او مشرانو په اجازه څیرم دی سوځوم دی له ګریوانه سره یو ځای زړګیا خښوم دی د ارمان سره یو ځای مودې شولې قلم مې د غزل ویو ته ګم دی د مینې درد راشه له درمان سره یو ځای ساقي راوړه جامونه نور تاستا په مذهب اوړم زمونږ امام ګناه کوي اذان سره یو ځای یو زیره مې راوړی ما ویل خوله راله خوږه کا د خولې جاولې راکړې سره لبان سره یو ځای
په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر له تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره هم جوړوي. سږ کال یې هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی د راپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
راغس پر لے زمن وطن تا دا گلنو سرا غی گئی ڈکا دا زمن دار ماننو سرا تا تسبین غر سلام کڑی تا تا گدر سلام کڑی تا تا دلبر سلام کڑی منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی گئی ڈکا
دا خوشال ممن لہنجری نراوات لے دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاعات و فرهنگ ریاست دا غنڈو لطال لار سخراوتله چرته چې ځوان ادبي بهیر د ګلوهار په نوم خپل کلنې مشاعره جوړه کړې و او په لزګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبي بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلوهار په نوم کلنې مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار دیل مادب زنګو د ګلونو خار دی نو په کار د چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعری وینم موږ هم پاندې هله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندې وساتو او هر کال دغه مشاعره تر سره.
په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
سوبتریستان خپش زار دې سم تو وایا چې درته وایي راتلې نه سم خ قربان زب هم داسې خخوم د هر ارمان مړې ته مې هم داسې ارمانونه قتلوه قربان اکرام وایا دې رنگ دې داسې زیړ ولې اکرام وایي اکرام او شپتا سب قربان
د محبت نه کنارو کې بشون سنگ ویزار ترا توایا غرغرو کې بشون سنگ ویزار زه که شاعر اش مینازکی بیا وسم پوشی چې په جنون او فلسفو کې بشون سنگ ویزار ته زن کدن ورسته شی بد پختون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون سنگ ویزار.
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلي راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډیر خکلی خکلی پیغامونه لرل ډیر راغند پیغامونه لرل بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینه چې په ننګرهار کې راخوا هغه خپل لورونه کړی دا د پسرلی موسم دی د انندا مېدا مېدا باران او په دغه باران کې به دغه سي شاعرانه محافل جوړول زمون په څیر جنگ زپل او د ویرا او د خوابدونو ډکه ټولنه ته درغند پیغامونه هغه پیلامه ده دغه پسرلی تر تمامېدو پورې به د هر اونۍ دغلت موجود بهیرو ټولنه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیمې کړي، اولا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو، را میدان ته به شي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې طنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر له لوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و، شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم په سرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو لغو شاعرانو څخه و چې مشاعره په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نشتی شي ورین تاندای په کور کې نه وي، په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي، او ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، د چا وړه د چا لرګای په کور کې نه وي، او لاس خالی وي نه په کار سره پیدا کیږي. امانت سره لاس خالی وي نه په کار سره پیدا کیږي، خلته مال دا او ډبلای په کور کې نه وي، او دا غستون دي مشکلات ارو مرشتا، دغه ستونزې مشکلات ارو مرشتا، کله یو کله بل شای په کور کې نه وي، او د هر څه نه بو دا باد وی مالګینا چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نه وي، او چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نه وي.
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول. غلام طاهر افغان هم هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ورور ساو. دا مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤل نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعرې له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و.
دغه د روښانتیا مشاعره په سرلنۍ مشاعره وه، د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه، او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لار اچول شوې وه. دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کالي.
دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو او اجتماعي نو په چوکاټ کې وغځوي او داسې بنشي چې د غلړې په امده غځای ودروي.
کندوز چې په سرلای پرېدی او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي، شاعرانو یې سږ کال د ریدی ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي، همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي. خو د کندز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپیریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي، نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدیګل له برکته وي. د تیرو کلونو په څیر سږکال بیا د کندز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینهوالو کوربه و، او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سږکال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمیر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي. په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي.
دادی آزادی خورا، دادی جگورو وطن، دادی ننگیالو وطن، دادی ننگیالو وطن، دادی ننگیالو وطن، دادی ننگیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری، خوږی خبرې دی شکرې، په سلام دیدر تنختری، او غمبر وهی لکه کوتری، او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو. مننه.
په کندز ولایت کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر آزادۍ راډیو ته وویل د ریدی ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدی ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبی کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل وردګو او د نور ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي او همدارنګ د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي رادیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم مینه ورورولي رامنځته شي.
لدی مشاعره څخه راغلو ملمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره و او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
کلک مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ، لکندهار تر هرات او تر خیبر زموږ، ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوز.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولي کې تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي، چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي، د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندوز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړې ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحبه یې حکایت راوروي، وابه ورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رایت خورا ګران و. سلطان یو نجومی ساتلی و چې د تبه د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومی دربار ته ورخطا را ننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړی بدلیږي. په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره د په سلطنتۍ ماڼۍ کې د اوبو یوه لویه سرپوښلې زیرمه جوړه شي چې چارواکي د حماقت د باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي، سو په دې ډول د ملک د کارونو د سم اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشحاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې وبسخلې چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خيار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کلغوندې خيار وو او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او پاچا چې تر ټولو هوښیار و درباریان یې راوغوښتل او ورته وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کیږي. که غواړو چې د ډېر وخت لپاره حکومت وچلو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتي یاست چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د پاچا د مڼې په لویه کوټه کې ناست و. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درېیم مازدیګر چې پرېکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل، ورته وویل: صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره راسره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نشئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و ورته وویل: نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل: موږ صاحب دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي.
د پکتیا پانتون د کرنې پانځي استاد، لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خپرندویه ټولنې له لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
لاروی سی په پیل کې د مونوګراف لیکنې په اړه راته وایي، ضرورت څو سیدا کتاب تاسو چاپ؟
دا خو تیر کال د پکتیا پوهنتون کرنې پوهنځي د ځنګلات او طبیعي منابعو په ډیپارټمنټ کې د سیمینار په نوم باندې موږ یو سات لرو. دا ساتې ما تر کړی و، د ادارې لخوا ما تر کړل شوی و چې د دې سیمستر او د کال په اوږدو کې به زه د سیمینار په باره کې محصلینو ته معلومات ورکوم. نو ما وړوکی چپټر برابر کړی و، بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له یو څه تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرج شو یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته دا چې په هر پوهنځي کې نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې 7 محصلین په وروستي کال کې لري. نو زیات محصلینو دې کتاب غوښتنه کوله. دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لورې چې یو څه زیاتونې هم پکې شوې دي او سمونې هم پکې شوې دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډیر کم وخت کې ډیرو لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نور ولایتونو کې پکتیا کې و، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پانتون د محصلینو ضرورت پوره کولی سي په نورو کتابونو کې نشته؟
د ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې د زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې له هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي، زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب هم هغه د وزارت د لورې چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د لیدې سره تغییر او بدل لار او چې موږ کلشین هم راوځو دا لارې هم خودل شوې دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوي دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب په څلور دېرشم مخ کې موږ یو څه یوه پاڼه وینو په دې لیکل شوي دي: پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت، پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی، د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت، لارښود استاد پوهیالی خانزاد ګل زادای. خو نورو مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور داسې پښتۍ جوړې شوي دي، یعنې ټولو پوهنځیو محصلین کولی شي استفاده ترې وکړي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساعتونه لري، او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي، ادبیاتو محصلین هم کولی شي. هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي. لکه څرنګه چې تاسو دا یاد کړه د بادغیس د پستې ځنګلونه، دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډیپارټمنټ اړوند موضوع ده. خو د شوري په اړه باندې یا د لغتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو د محلي ادبي ژانر ده، نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي. خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده، همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوند دیږي. نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري، او یو پوهنځي ته یو خاص ډیپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې کوم ستون سره خلک مخ
مخکې مو یادونه وکړه چې موږ یوازې ضرورت په اساس باندې مجبور شي د زراعت پوهنځي محصلینو ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقل نه دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف ولیکي. په دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینو ملګرو او د استادانو غوښتنه دا وه چې کتاب په بڼه باندې چاپ شي، ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې محصلین په واقعي معنا باندې پوهیږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي. دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده، هغه ډیزاین به هم ډیر بې خوند و. د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي. پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لري. په دې اړه لارښوونه ورته شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پښتۍ له عنوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي، د یو خدای د مونوګراف لیکنه د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نه به راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي، خو د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې مورته ښودل شوي دي. مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي، د موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي. خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه سې په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې، هغه دا ده سې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسې ویلې مقاله لیکلو یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسې په ګوته کړي دي، املایي تېروتنې او نور تاسې په دې اړوند څومره شیان ارائه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنښې راغلي دي، د لیکنښو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، کامه څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي. د یګانو کارونه هم پکې راغلي ده. همدا ډول د دا هم پکې خود شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت یې لري، خو دا که په هغه کې ولیکل شي یوه لویه اشتباه یا لویه تېروتنه ده. د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو، همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو، یا د وزن لپاره کیلوګرام، د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي، ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي، که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري، دا خو لویه تېروتنه ده. هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهیږي چې دا لس متره څه ښودلی دي، تول یې ښودلی دی، عرض یې ښودلی دی، څه یې ښودلی دي. خو که چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي، راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسیږي چې هم قیاسي واحدونه دي، هم د کنښې دي، هم هغه د کلماتو سمه کارونه ده. کلماتو سم لیکل زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلده دي، دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي، دا مونوګراف درې ځله څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوې وي. بیا که داسې څوک دوی دوست ولري، ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهیږي، د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي، نو فکر کوم چې تر ډېره به هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.